ته مشل ډیو پروانو خبرونه کې د خپل قربای سره لمومن سلامونه منی وخت گرمی دولس بجې شوی په دې غړي کې د نور موضوعاتو سرڅنګ اوري د قبایلی زلو لپاره د ذاتو صوبایي څوکیو غوښتنه همدغه راز د پاکستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې مظاهرې او په پېښور کې د آبادۍ د مخنیوي په هدف غونډه او نور هم یو شمېر موضوعات لرو خو تر هر څه مخکې ورزو عبدالحی کاکړ ته چې تاسو ته سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
سرټکی د خیبر پښتونخوا اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې چې په صوبایي اسمبلی کې د قبایلي ضلعو چوکۍ زیات کړل سي. هند ته د افغانستان د برامداتو لومړۍ بیړۍ د ایران د چابهار بندر ته رسېدلې ده. رویټرز اجانس وایي امریکا غواړي د می له میاشتې د ایران د خامه تیلو برامدات 40% راکم کړي. او سم تفصیل د خیبر پښتونخوا اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې چې په صوبایي اسمبلی کې د قبایلي ضلعو چوکۍ زیات کړل سي. پرون د عوام نیشنل پارټي متحده مشامل او مسلم لیگ نواز ټلی د اسمبلی غړو مشال ډو تور چې د قبایلي ضلعو لپاره لږ چوکۍ ځانګړې سوي دي. د متحده مشامل د صوبایي اسمبلی غړي ظفر اعظم وایي چې ځینې داسې قبایلي ضلع شته چې باید چوکۍ زیات سي.
محمد ساؤتھستان پر خیبر پر دو چوکی ادائی دا کو آ کے منیمم کی برابر دی کر سے قانون روڑی اور امینڈمنٹ پیش کر لگیا دی کوئی نہیں جس بکی
په 2013 کال کې په خوانی فاټا په خیبر پښتونخوا د روګړولو وروسته انتخاباتي کمیشن د نو قبایلی ضلعو لپاره د صوبې په اسمبلی کې یو ویش چوکۍ ځانګړې کړې وي. خو د قبایلی سیمو زیاتره خلک وایي چې دا شمیر دی زیات کړل سي. د انتخاباتو کمیشن وایي چې اوس د قبایلی ضلعو حلقه بندي مکمل شوې نو د چوکۍ کې د بدلون امکان نستا. پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل غړي ارمان لوڼي په وژنه کې د لاس لرونکو تورونو کسانو پر ضد د مقدمې درجولو غوښتنه کړې ده. غورځنګ پرون د پاکستان په مختلفو ښارونو او واشنگتن کې د ارمان لوڼي 40مې لمانځل پر مهال دا غوښتنه وکړه. په دې تړاو اسلام آباد کې غونډې ته د غورځنګ مشر منظور پښتین وویل دوی به همیش د ظلم پر ضد خپل شاغ پورته کوي.
ارمان لوڼي دا یا د هارون بیروزا یا د سمرام شوالادی دا ټول یو هم هردون کې نه دی. دا هر شي په حوالا سره زمون موقف با همیشه د ظلم په مخالفت سره زی.
د ارمان لوڼي کورنۍ وایي هغه د فروری په دوهمه په لورلای کې د پښتنو د حکومت لپاره د احتجاج پر مهال پولیسو په تشدد کولو وژلې. خو وروسته د کوټې سیول هسپتال مشر ډاکټر محمد سلیم ابلو وویل د پوسټ مارټم لومړنی رپورټ ښیي چې پر ارمان تشدد نه وسوي. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر ضیا لنګو د مارچ پر 11مه مشال ریډیو ته وویل د ارمان لوڼي د وژنې اف آی آر درجول ځکه ځنډېدلی چې دوی د طب عدلي یا فورنزیک رپورټ ته منتظر دي. ټاکل شوی چې د پاکستان او هند چارواکي نن د کرتارپور راهداري په اړه خبرې اترې وکړي. کرتارپور کلی له لاهور شاره شاوخوا 160 کیلومتره لرې دی چې پکې د سکانو ګوردواره ده. همدلته د دې مذهب مشر بابا ګورو نانک د خپل ژوند وروستۍ 18 کلونه تیر کړي وو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر کال د نومبر پر 18 د سکانو د سفري اسانتیاو لپاره تر پولې پورې د 40 کیلومتره سړک جوړولو پرانیسته کړې وه. په دې تړاو نننۍ غونډه د واګا په پوله له هند غاړې ته کیږي چې پکې د پاکستان استازیتوب د دې هیواد د بارونی چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل کوي. خو نوموړي پرون سهار پر ټویټر پاڼه خفګان وښودی چې د ده په وینا هند پاکستاني خبریالانو ته غونډې ته د ورتلو اجازه نه ده ورکړې. البته ده زیاته کړه چې د کرتارپور په اړه دا غونډه د دواړو هیوادونو د ولس لپاره ښه بدلون راوړي. د پاکستان سپریم کورټ په راتلونکي اونۍ کې د مسلم لیگ رهبر نواز شریف د ضمانت درخواست اوري. د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي نواز شریف تر دې وړاندې 2000 سپریم کورټ ته خواست کړی وو چې د ده درخواست اورېدنه دې ژر تر ژره وکړل سي. ډان او جیونز وایي د سپریم کورټ چیف جسټس آصف سعید کوسا حکم کړی چې د نوموړي درخواست اورېدنه دې په راتلونکي اونۍ کې وسي. نواز شریف له هغه وروسته سپریم کورټ ته ولاړ چې اسلام آباد های کورټ یې د ضمانت درخواست رد کړ. نوموړي ویلي وو چې ناروغه دی نو ځکه باید په ضمانت خوشې سي. د نواز شریف کورنۍ او د ګوند مشران وایي د هغه روغتیایي حالت ته اندېښنې وړ دی. نواز شریف ته د احتساب عدالت د العزیزی په نوم د کرپشن په مقدمه کې د 2 کالو بند سزا ورولې وه او هغه دا وخت لاهور په کوټلک پت جیل کې دی. هند ته د افغانستان د برامدادو لومړۍ بیړۍ د ایران د چابهار بندر له لارې رسېدلې ده. د ممبئی سمندرغاړې ته د دې مالونو د رسېدو لپاره پرون ځانګړې غونډه جوړه شوې وه. په دې مراسمو کې یو شمېر هندي چارواکو برخه واخیسته او افغان جنرال کونسل نسیم شریفي په دې مقول چابهار تر دې وروسته یو خیال نه بلکې یو حقیقت دی چې له لارې افغانستان اوبو ته مستقیمه لار پیدا کړه. دا برامداد 1500 ته رسېږي چې 130 ټنه خوراکي مواد او 440 ټنه شوکانې دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیر کال د چابهار بندر د پرانیستو په مراسمو کې هیله ښودلې وه چې په راتلونکي کال کې به هند ته د افغانستان برامداد دوه برابره شي چې 2 ارب ډالر ته به ورسېږي. راټرز آژانس وایي امریکا غواړي د مې له میاشتې د ایران د خامه تیلو برامداد 40% راکم کړي او له درآمد کوونکو هیوادونو یې غوښتي چې یا خو د تیل واردول کم کړي یا د بیا بندیزونو ته تیار سي. آژانس په خپل رپورټ کې د غدوو سرچینو حواله ورکړي چې له دې چارو خبر دي. راټرز په دې کې د یوې سرچینې له خولې وایي اوسمهال هدف دا دی چې د ایران د تیلو ورځنی برامداد تر 10 میلیونه بیرل پورې راکم کړل سي. سرچینو ویلي د ولسمشر ټرمپ انتظامیه اندېښنه لري چې که د ایران د تیلو خرڅلاو په بشپړ او په سمدستي توګه په بندولو ټینګار وکړ نو شاید د اقدام په نړیوال بازار کې د تیلو بی بیخي اوچت کړي. امریکا د بوئنګ 318 ماکس اته الوتکه الوتنی درولې دي. دا پریکړه وروسته له هغې وسوه چې د مارچ په 3مه د ایتوپیا هوایي چلند یوه بوئنګ 318 ماکس اته الوتکه نسکوره سوه او ټولې سورلۍ پکې ووژل سوې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل د خلکو د خوندیتوب لپاره د اروپایي هیوادونو په څیر د دې الوتکو پر الوتنو بندیز ولګول سو. کاناډا هم پرون د دغو الوتکو الوتنې بندې کړې وې. خبرونه پای ته رسېدل او اوس هم سراج جهیل د موسم او کرنسۍ حال درکوي.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپۍ او یا پیسې اخیستل کیږي او په 1.9 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.1 روپۍ او په 1.2 روپۍ 40 پیسې. یو یورو په 1.55 روپۍ 50 پیسې او په 1.55 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 0.8 روپۍ 80 پیسې او په 0.8 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 0.8 روپۍ 80 پیسې او په 0.8 روپۍ 90 پیسې. یو افغانۍ په 1.40 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. او 302 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 300 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او په ژوب او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 23 او کم نه کم 11، بنو کې 22 او 10، ژوب کې 13 او 4 او کوټه کې به زیات نه زیات 19 او کم نه کم 3 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال رادیو اوردل تاسې زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. دې غړي کې اوري د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونه وایي په اسمبلی کې د قبایلي ضلعو څوکۍ ورزیاتې کړل شي.
اورګوي کې یو سیدنیم کم ده، مومند ایجنسی کې یو سیدنیم کم ده. په کار کې مونږ یاتې په دوا کې تقسیم کې درې کې تقسیم کې کنه دا جوړ شو یا خبر شو زموږ اپوزیشن په پدې باندې یو سټینډ اخ دو.
د پاکستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې مظاهره چانو غوښتنه کړې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر ارمان لوڼی مبینه وجونکې دي ونیول شي. یو سیاستوال وایي باید سیاسي ګوندونه هم په دې لړ کې خپل رول ولوبوي. او په پاکستان کې د زیاتېدونکو آبادۍ د مخنیوي لپاره پر حکومت د قانون سازۍ او منصوبه بندۍ کولو غږ شوی. یو چارواکی وایي چې د خبر پښتونخوا د آبادۍ زیاتېدو شرح د قومي هغې نه هم زیاته ده.
کے پی کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ نیشنل گروتھ ریٹ سے بھی زیادہ ہے 2.9%.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو او کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو. له مشال لاډیو سره اوسئ. مشال لاډیو ته وګورئ. او اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې خبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو له الیکشن کمیشن او حکومت ته غوښتي چې قبایلي ضلعو لپاره د اسمبلی څوکۍ زیاتې کړي. د عوامي نسل پارټۍ متحده مجلس عمل او مسلم لیگ نون غړو بیګا مشال لاډیو ته وویل چې په اسمبلی کې د قبایلو نمائندګي په اړه به ګډه اواز پورته کوي. د صوبای اسمبلی مرستیال سپیکر بیا وایي اپوزیشن ګوندونو سره په دې لړ کې خبرو ته تیار دي، خو الیکشن کمیشن ویاند بیا وایي چې په صوبای اسمبلی لپاره د قبایلي ضلعو حلقه بندي بشپړ شوي او په دې کې د بدلون امکان نشته. تفصیل د ګولیاس په دې راپور کې ورو.
د خیبر پختونخوا په صوبای اسمبلی کې د عوامي نېشنل پارټي پارلماني مشر سردار حسین بابک وای په اسمبلی کې د قبایلي ضلعو لپاره د چوکو شمیره کمه ده. نوموړي مشال لړی ته وویل قبایل ډېرې قرباني ورکړي خو موجوده حکومت ورته پاملرنه نه کوي.
خان نواله تر دې دریا پورې یوال کچې ده، دا ټول لوی علاقه چې دا یو د صوبایي اسمبلی حلقه ده، په هغې باندې موږ خپله خبره کړې چې دا هم ډېره زیاته نامناسبه ده، دا ډېره زیاته ناانصافي ده. بالکل الیکشن کمیشن له هم پکار دي، حکومت له پکار دي. بیا لوی بدقسمتي دا هم شوې ده چې کله شمېره کېده، مردم شماري کېده، نو د بدقسمتۍ نه هغه شمېره هم دلته ډېره زیاته کمه ښودلې شوې ده.
په صوبایي اسمبلی کې د مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل غړی او پخوانی د قانون وزیر ظفر اعظم وایي قبایلي سیمې د رغبې په لحاظ ډېرې پراخې دي، نو باید نمائندګي هم پر دې اساس ورکړل شي.
د محمد در اخر حالت ساوت وزیرستان پورې دا خیبر پورې دې کې خو دا کوم دا دو چوکۍ دې دا خو آټې مې نیمه کې برابر دي کرن کدې دې پر اچھا قانون راوړي او مور کې امنډمنټ پېښ کړو نو هغه پر لسکې دغه څه لګیا دي کوئی دې چې څه به کېږي خدای دې خیرو.
بیا په صوبایي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون غړی جمشید خان وای په ځینو قبایلي ضلعو کې د چوکو ویش سم نه دی شوی.
کاورکزی کې یو سیټ نیم کم دی، مومند ایجنسی کې یو سیټ نیم کم دی، بالکل واقعي دی کې سټونه لکه دي په کار کې مومند ایجنسی په دوا کې تقسیم کې درې کې تقسیم کې کنه دا جوړ شو یا خیبر شو. خو زما خیال دا چې موږ اپوزیشن په دې باندې یو سټینډ اخلو په دې باندې به ان شاء الله خبره خامه.
خو د صوبایي اسمبلی مرستیال سپیکر او د واکمن تحریک انصاف ګوند غړی محمود جان وای د انتخاباتو کمیشن د قبایلي ضلعو عادی په تناسب چوکۍ ورکړی دي.
ځکه سچ هو د خبر نشته او که د اپوزیشن ته ابزرویشن وی تاسو دغه وی دغه با سره اډریس کیږي ګوري او مطلب دا ټول فیصلې الیکشن کمیشن کړی دي او د سیټونو د عوامو د
بلخوا د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن وایي سویل احمد وای چې د قبایلي ضلعو حلقه بندیو لړکې ځینې تحفظاتو هغه لری کړل شوي دي او د صوبایي اسمبلی چوکو حتمی فهرست هم جاری کړل شوی دی.
پدې کې نور څه تبدیل کول غواړم چې پدې زما په خیال باندې خو الیکشن کمیشن پدې بیا څه ورو کې لکه چې اوريډي یو سیز نوټیفای شوی دی، دا اعلان یې جاری شوی دی، دا هغه نه بعد خو دا څه دغه ځکه لیکي چې بیا خو دا سرشمیر نه پوره تکي
د قبایلي سیمو په ډېرو علاقو کې ځایي اوسیدونکو مظاهره کړې وي او ویلي وو چې په هغه سیمو کې سرشمیرنه سمه نه ده شوې او باید حکومت د دغه ضلعو لپاره چوکۍ زیاتې کړي. خو د الیکشن کمیشن بیان سویل احمد وایي چې په صوبایي اسمبلی کې د قبایلي ضلعو لپاره چوکۍ نه دي زیاتې شوې او دا چې ټولې یو ویشت چوکۍ دي چې په کې څلور د ښځو او یو یې اقلیتو لپاره ده. د زیاته کړه چې له قانون سره سم په قبایلو کې د جولای 15 نیټې مخکې د صوبایي اسمبلی انتخابات وشي.
دا ګلیاس تاسو راپور وړاندې کوو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
اوردونکو پرون د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د پښتونخوا ژغورن غورزنګ د یو مشر محمد ابراهیم ارمان لوڼی د څلوي ختمې په مناسبت غونډې ولارجنونه وشول. ګڼ خلک سهار وختي په کلاسې په لکه کې د نوموړي خبر ته ورغلل او بیا یې لارجنو کړل. د پښتونخوا ژغورن غورزنګ غړو او پلویانو له خبره تر پیښوره پورې لارجنو وکړل او له حکومت ته یې د لوڼی د وجنې د مقدمې درجولو او ککړو کسانو نیولو غوښتنه وکړه. د بلوچستان د کونو چارو وزیر د مارچ په 11 مشالې ته ویلي وو چې کله د لوڼی د بدن د اعضا عدلي طب یا فارنزیک معاینو نتیجې ورشي نو بیا به د مقدمو درجولو فیصله کوي. تفصیل د ګولیاس په دې راپور کې اورو چې د مزارچیانو په غږ پیلېږي.
پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د محمد ابراهیم ارمان لوڼی څلوېښتمې مراسم غونډې او لاریونونه وکړه. دوی له حکومته د لوڼی د وژنې مقدمې درجولو او ککړو کسانو د نیولو غوښتنه وکړه. د اسلام آباد په پریس کلب کې پښتون ژغورنې غورځنګ یو سیمینار جوړ کړی و چې پکې سیاستوالانو د غورځنګ غړو او مدني فعالانو ګډون وکړ. د غورځنګ مشر منظور پښتین په خپله وینا کې وویل چې د ظلم خلاف هڅو ته دوام ورکوي.
ارمان دونی دا یا دا هارون بیرور دا یا دا دا سم رام شوالا دی دا غطول دا اطول یو هم هردون تینه دی دا هر شی پاوالا سرا زمون موقف با همیشه د ظلم په مخالفت سره دي.
سیاستوال افراز فاتک سیمینار ته په خپله وینا کې ویل سیاسي ګوندونه باید خپل کردار ولوبوي.
اوس کله چې پاکستان په جمهوریت ته خلاص شي او سیاسي پاکستان ته په کار دي چې جوړات وکړي اوس لک لک
تر اسلام آباد مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو او پلویانو په خیبر کې یو لاریون وکړ. دوی په لاسونو کې تور جنډې نیولې وې او د ارمان لوڼی د قاتلانو د نیولو غوښتنې کولې. د غورځنګ یو مخکښې سنا اعجاز ویل د غورځنګ غړي او پلویان سهار په عقیله صاف الله کې د ارمان لوړی قبر ته ورغلل او بیا یې لاریون هم وکړ. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر ضیاء الله لانګو د مارچ په 11مه مشال لوړی ته ویلي ول چې کله د لوڼی تر وژنې وروسته د عدلي طب یا فورنسک ماینو نتیجې ورشي نو بیا به د مقدمې دایرولو فیصله کوي. خو په سینټ کې د بشیر حقوقو کمیټې غړی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ مشال لوړی ته ویل یا د کمیټې پولیسو ته یو لیک استولې او د مقدمې درج کولو یې ورته ویلي دي.
چیف سیکرٹری او د بشری حقوقو کمیټې وزارت ته هغه ته لیک واستولې او کني نو بیا په سینټ کې د اوسار فیډریشن دی دا پلیز چیف سیکرٹری او ورسره نور واکداران چې دی د وزارت کا دا اشتراک کمیټې ته حاضرې او د دې پاک رباني با نورې فیصلې کې
پښتون غورن غورزنګ وای لونه ته فروری پر دوی ما په بوري کې تر نام نه عزت احتجاج دوستو کور ته پلار وو چې د ځای پولیسو مشر متی الله ترین د ټوپک پر ګنداخ پر مزغو وو چې لکبلې هغه مرشو خو پولیسو دا تور ناسم بللې. هغه محل لنګو ویلی ول چې د لونی د مړینی وجہ د زړه حرکت درېدل ول. په فروری کې د کوټې د سیول روغتون ډاکټرانو د نوموړي تر مړینی وروسته لومړی طبي رپورت خپور کړ چې پکې ویلی ول د لونی پر بدن د تشدد نخه نه و خو په مزغو کې یو ځای وینه پرنده یا چکه شوی و. غورزنګ باید د نوموړي د وجنې سلبیختمې په مناسبت یې له یادو خارونو پرته په کوټې چمن بوري پشین هرنای دوکي ټانک ډېر اسماعیل خان درازنده لکی مروت چارسدی سوابی مردان او سواد کې هم غونډي او لارینو وکړل.
خو مشال لړوتا غوږی ستا سي د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو مشر محمد ابراهیم ارمان لوڼی د څلوېختمې په مناسبت پرون د ترسره شو غونډو لاجنونو په اړه راپور واورېدو له ګلیازا. اوس هم موضوع پېښور ته په پېښور کې په یو غونډه کې په پاکستان کې د زیاتېدونکې آبادۍ د مخنیوي لپاره پر حکومت د قانون سازۍ او منصوبه بندۍ غږ شوی. په دې اړه جوړې شوې غونډه کې د ډاکټرانو او ښځو ترڅنګ خبریالانو هم ګډون وکړ. غونډې ته وویل شول چې په دې هېواد کې د آبادۍ زیاتېدو کلنۍ شرح 2.4 ده او که دا په راتلونکو دیرشو کلونو کې همدغسې دوام وکړي نو د خلکو ژوند به له ستونزو سره مخ شي. تفصیل د خالد خان په دې راپور کې ورو.
دا خاندانی منصوبه بندی او آبادی کې د زیاتوالي په موضوع جوړ دستوره کې ګډونوالو وویل پاکستان او بیا په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې آبادی کې په توندې سره زیاتوالي یو کامی المیه ده او په کار ده چې حکومت آبادی کې د کنټرول او صحتمند او خوشاله کورنۍ لپاره یو پالیسي جوړ کړي. دا پاپولیشن کونسل د انتظام لاندې دستوره کې خبریالانو ته وښودل شو چې پاکستان کې دا سات آبادی زیاتی دو شرا 2.4% ده او پاکستان اوس د 20 کروڑ آبادی سره د آبادی په لحاظ د نړیش پغم لوی هیواد دی او که چری راتلون کې دیر شو کالو کې دغه نسبت سره آبادی زیاتیږي نو بیا په پاکستان کې به د خلکو د جون د تیرول ضرورتونه نور هم کم شي. دا پاپولیشن کونسل دا پروجیکټ ډایرکټر سمیا ریشا په وینا پاکستان کې خاندانی منصوبه بندی او په آبادی کې د زیاتی دو باندې د کابو موندلو لپاره هیڅ پالیسی یا قانون نشته.
کے پی کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ نیشنل گروتھ ریٹ سے بھی زیادہ ہے 2.9%.
دا دی پوینا خیبر پختونخوا کې د بچو پیدا کولو شرح دا کامی ستی د شرح نه هم زیاته ده تقریبا 2.9%. دا غشان د زیګون په وخت کې د میندو د مرگ شرح هم خیبر پختونخوا کې زیاته ده. په پښتونخوا کې د ماشومانو په سکول کې د داخلېدو د نورو صوبو په نسبت هم کم دي او ځوانانو ته د روزګار هم ستونزوي. موجوده وخت کې د آبادې مسله نه ده، بلکې په آبادې کې ډېر په تیزۍ زیاتوالی لویه ستونزه ده. اوس دغه نظریه چې خاندان صرف محدود نه بلکې محفوظ، خوشحال او صحتمند هم ضروري دي، او دغه سیزونه د تعلیم او پوهې سره مخته راځي،
اور یہ چیزیں خود بخود شعور اور تعلیم کے ساتھ ساتھ آتی ہیں.
داغشان پروفیسر ڈاکٹر لبنا حسن اوائل چې دا بد مرغا خیبر پختونخوا په سرکاری او شخصی روغتونونو کې دا خاندانی منصوبه بندی دا پارا نه خو ځانګړی یونټ شته او نه د دې دا پارا دوایانې او نور ضرورتونه خلکو ته ملاویږي.
پاکستان کے زما چسانہ علم دے نو پاکستان دا نہ جوڑے منگلا دا باہر نہ راضی ریڈیوسڈ کاسٹ باندھے راضی اور بیا سینٹرلی راشی اور بیا ڈسٹریبیوٹ کی گی اور غی کی ڈیر پرابلمس کی گی چکم ملکوں نے منگلا خیرات کے راکئی.
دا پاپولیشن کونسل دا چارواکو دا معلومات تر مخا پاکستان کی دا زجکے پا وقت دا میاندو دا مرک شرح پا نڑے کی دا ٹول نزیات دا او ہر کال تقریباً 12,000 میاندے دا معشمانو دا پیک دا کے دو پا وقت مری. دا غشان دا دی پا وینا دا غشرح پاکستان کی خیبر پختونخوا کی دا ٹول نزیات دا چار سچی ہر کال اول سو میاندے دا سہولتونو او دا صحیح رہنمائی دا نشو والی په وجہ مری. خالد خان، مشال ریڈیو، پیښور.
مشال ریڈیو ته وګستی تاسو ته دغه راپور خالد خان وړاندې کوو. سم رزو یو مخالی ته رائټرز خبري ایجنس په یو مخاله کې د پاکستان د بلوچستان سیمې د ریکارډک کان ته کتنه کړې. ایجنس د ځینو حکومتي سرچینو په حواله لیکي چې د هیواد پوز په دغه کان کې دلچسپي لري او غواړي چې په دې کې د دوی مهم رول وي. د پوز د اماړیکو څانګې ویان د بیا ایجنس ته ویلي چې پوز به یوازې د ریکارډک په حکومتي پلان کې له ضرورت سره سم برخه اخلي.
رویټرز خبری ایجنسی ځینو حکومتي سرچینو په حواله لیکي د پاکستان پوز د هیواد د مسو او سرو زرو د یوې غټې طبیعي زیرمې په استخراج کې مهم رول لوبولو باندې لاس پورې کړی دی. په اربونو ډالرو ارزښت لرونکي د ریکارډک کان باندې دا وخت حکومت له بهرنو کان کیندونکو کمپنو سره قانوني لانجه روانه ده. ایجنس د ریکارډک کان د بهرنۍ سرمایهکارۍ جذبولو په لړ کې د وزیر اعظم عمران خان لپاره یو امتحان بولي. د لسو پخوانیو او اوسنو صوبایي او وفاقي چارواکو په ګډون له دغه پروژې سره بلدو نورو سرچینو ایجنس ته ویلي چې پوز د ریکارډک په مستقبل کې دلچسپي لري چې ورته د یوې مهمې ستراتیژۍ کې سرمایه په توګه ګوري. دغه چارواکو ویلي چې پوز یې په حقله د کومې فیصلې اختیار نه لري چې کومو سرمایه کارانو ته به د کان پروژه سپارل کیږي. خو د دوی په خبره داسې ښکاري چې تعمیراتي ادارې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن یا اف ڈبلیو او د مهم رول لوبولو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. د بلوچستان یو لوړ پوړي حکومتي چارواکي وویل چې په راولپنډه کې د پوز مرکزي دفتر جی ایچ کیو د دې معاملې چارې پر مخ وړي. په دې اړه د رویټرز خبری ایجنس ته تپوس په جواب کې د پوز عامه اړیکو څانګې ویلي چې پوز ښایي د ریکارډک ترقیاتي حکومتي پلان کې د کمی ضرورتونو سره سم برخه واخلي، خو په بیان کې یې دا هم ویلي چې په وروستو کلونو کې د اف ڈبلیو او د قانونو کیندلو صلاحیت زیات شوی دی. خو د پوز ویان د نور وضاحت ورکولو نه ډډه وکړه. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری وویل چې ملکی انتظامیه په بلوچستان کې د ریکارډک چارې پر مخ وړي چې ورسره به وزیر اعظم عمران خان د دغه زیرمې په اړه فیصله کوي. خو نوموړي زیاته کړه چې د پوز په ګډون نورې ګټه اخیستونکې ډلې هم مهمې دي. رویټرز لیکي د افغانستان او ایران سره نږدې پروت ریکارډک کان باندې د پخوانو سرمایه کارانو او حکومت ترمنځ لانجه روانه ده. حکومت کوشش کوي چې دغه شخړه حل کړي. د نړیوال بانک منځګړي جرګه په 2018 کال کې د پاکستان خلاف فیصله واوروله او په راتلونکو څو میاشتو کې د هغه اعلان تمه کیږي چې دغه هیواد باید څومره پیسې بهرنیو کمپنو ته د جرمانې په توګه ورکړي. دغه کمپنۍ د 1,000,000,000 زیاتو پیسو تقاضا کوي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په پاکستان کې چارواکي وایي چې په دې هیواد کې هر کال یو شمېر کسان د خوراک د کمښت له وجې مري. دوی زیاتوي چې د هیواد د نورو برخو پرتله په بلوچستان کې دغه شمېره زیاته ده، ځکه چې هلته کې غربت زیات دی او خلک نشي کولای چې ځان ته خوراک برابر کړي. تفصیل د ایوب ترین په دې راپور کې ورو.
په سیمینار کې د بلوچستان د روغتیا د ادارې چارواکو او د اسلام آباد څخه کارپوهانو په ګڼ شمیر کې ګډون درلود. و سیمینار ته وینا کوونکو وویل چې په هیواد کې هر کال د خوراک د کمښت له امله نږدې 400,000 مندې او د 50 کلو څخه کم عمر ماشومان مري. په دې اړه په اسلام آباد کې د پلاننګ کمیشن یو غړی اسلم شاهین وایي چې په بلوچستان کې په مندو او ماشومانو کې د خوراک د کمښت لویا وجہ غربت او پسماندگی ده.
بلوچستان میں ہیڈ کوارٹر لیول پہ آنے کا مطلب
اسلام آباد کی دا پلاننگ کمیشن غڑے اسلم شاہین وائی چھ دا ہواد دا نور برخ پا مقابل کی پا بلوچستان کی مندی او کم عمر ماشومان زیاد مری زکر چھ دے لویا وجہ بے وسی او پسماندگی ده. خلقو تا دا شخور اکتر سنگ دا پاکو بو انتظام ہم نستا. د دې کارپوهانو په وینا که په بلوچستان کې د مندو او د 50 کلو څخه د کم ماشومانو د صحت لپاره د ښه خوراک انتظام وسي نو بیا د خوراک د کمښت له امله د مندو او ماشومانو د مرګ کچه هم ډېره راکمېدلی سي. په اسلام آباد کې د خیر ښېګڼې د ادارې سن سره کار کوونکي دانش وایي چې په تیرو وختو کې حکومت په صوبه کې د مندو او د کم عمر ماشومانو د صحت او خوراک په سمه توګه پاملرنه نه ده کړې چې له امله په بلوچستان کې د مندو او ماشومانو د مرګ کچه هم زیاته سوې ده. و سیمینار ته زیاتره وینا کوونکو دا هم وویل که حکومت د مندو او ماشومانو د خوراک و ستونزې ته په سمه توګه پاملرنه ونه کړه نو په راتلونکي وختو کې به دغه ستونزه نوره هم زیاته سي.
هر سال 4,00,000 سے زیاد
په پاکستان کې د بشر د پرمختیا د ادارې مرستیال مشر سید الحسن وایي چې په پاکستان کې هر کال د خوراک د کمښت له امله 400,000 مندې او د 50 کلو څخه کم عمر ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دوی کې لویه برخه دا بلوچستان ده. په دې ترڅ کې په ژوب اسپتال کې کار کوونکی یوه نرس خالده ناز وایي چې تر څو د صوبې په لرې پرتو سیمو کې د ولس لپاره د روغتیا اسانتیاوې نه وي برابرې سوې تر هغه وخته پورې د مندو او ماشومانو دغه ستونزه نسي هوارېدلی. په ژوب اسپتال کې نرس میرمن خالده ناز وایي چې د بلوچستان لرې پرتې سیمې اوس هم د روغتیا د بنیادي اسانتیاوو څخه بې برخې پاتې دي. هلته اوس هم خلک د دارو درملو د نشتوالي عمله د مرګ سره مخامخ کیږي. د سیمینار برخوالو پر حکومت زور ورکړي چې د ښه خوراک تر څنګ دي د ولس لپاره د پاکو اوبو انتظام هم وکړي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان حکومت لا مخه د صوبې په ولس ولسوالۍ کې د مور او ماشوم د صحت د ښه کولو لپاره پر یو پروګرام کار پیل کړی دی چې مخه د خوراک د کمښت له امله د مندو او کم عمر ماشومانو د مړینې مخنیوی کول دي.
اودونکو تاسو دغه راپور واورېدو او زه تاسو ته هم وایم چې په ځانګړي توګه په بلوچستان کې د خوراک د کمښت په اړه چې کوم دغه سیمینار شوی نو دا په اسلام آباد کې ترسره شو پرون. اوس راځو دې ته چې د پاکستان کراچي ښار کې د دې هیواد د فیشن تر ټولو ستره ننداره پرون پیل وبخي د سه شنبې په ورځ پیل شوه چې نن یې اخیری ورځ ده. د هیواد وتلې ډیزاین جوړونکي به خپلې جوړې جامې نندارې ته وړاندې کوي او پر دې اړه د اسوسییټډ پریس اجانس یو راپور لیکلی.
په کراچی کې د پاکستان د فیشن اونۍ تر پیلېدو لمخه ماډلي ځان سنگاروي. د سه شنبې په ورځ پیل شوې دا ننداره به د زیارت تر ورځې پورې دوام ولري. دا د دې هیواد د فیشن تر ټولو لویا شو ده چې پکې به د پاکستان وتلي ډیزاینران خپلې جوړې جامې نندارې ته وړاندې کوي. خو لومړۍ ورځ د سنا سفیناس په نوم یو برانډ ته ځانګړې شوې چې سفینا مونیر یې مشره ده.
جامو د کړوړو الهام له مشرقي کلتور اغسته دي. دې ته مو له شرقه د پیغام نوم ورکړی دی. مونږ خپل ځانګړی انداز معرفي کړی دی چې پکې مو لږ د غرب رنگ هم شامل کړی چې پکې د غرب جمالیات یا ښایست ډیر واضح ښکاري.
دا هر کال په څیر نندارې ته سږ کال هم په لسګونو خلک ورغلي. سنا پراچا د فیشن مینواله ده چې په ننداره کې تر ټولو زیات د ناو جامې خوښې شوې.
زه د سنا سفیناس نندارې ته راغلی یم. ډېره خوندوره ده. جامې بیخي ښکلې دي. په دې کې د هر رنګ هر قسم خامک یا کشیده کاری جامې شته. زما د ناو جامې بیخي ډېرې خوښې شوې.
په ننداره کې برخه لرونکي زیاتره ماډلې د کراچۍ دي. په دې هېواد کې په عمومي توګه خلک په تېره بیا سړي د ښځو فیشن شو ته په ښه سترګه نه ګوري. همدا وجه ده چې ماډل مشک کلمې د ښځو د ځواکمنه کېدو یوه هڅه ګڼي.
as a model in Pakistan, I mean, there's obviously...
The way model in Pakistan, pa Pakistan ki zmush pur zet ziyat khbargunan rao parij. Khoz mal para ta da shuzo da zwaq mana ki do khbara da. La diya lari taas putola nizu rasanu yuki mashur isi. Khalak staso style ya andas da guri. Da juan khoshi ya hugo shiyanu para dar sara sala mashwari kawi chi pa hakla ya shizi shkara khbari nisi kawalai.
پښو کې د ناو ترڅنګ په امورځو کې د اغوستلو جامې هم نندارې ته وړاندې کیږي.
مشال رادیو ته وګورئ چې تاسو په کراچۍ کې د فیشن شو په اړه راپور اورېدو وخت شوه دی 12:00 نو عبدالحی کاکړه د خبرونو لاندې چورو.
د خیبر پښتونخوا اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې چې د صوبې په اسمبلی کې د قبایلي ضلعو چوکۍ زیاتې کړي. سیدا ور مسل پارټۍ متحده مشامله مستملک نواز ډلې د اسمبلی غړو پرون ماښام مشال لیدو ته وویل چې د قبایلي ضلعو لپاره د چوکۍ شمیر کم دی. د پښتو ژغورنې غورځنګ د خپل غړي محمد ابراهیم ارمان لوڼی په وژنه کې د لاس درلودونکو کسان په ضد د مقدمې د جوړولو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه غورځنګ پرون د پاکستان په مختلفو ښارونو او واشنګټن کې د ارمان لوڼی د 24مې د مراسمو پر مهال د غونډو د څلورس مراسمو پر مهال کړې ده. ټاکل شوی چې د پاکستان او هند چارواکي نن د کرتارپور راهداري په اړه خبرې اترې وکړي. کرتار کلی له لاهور ښاره شاوخوا 100 کیلومتره لیرې دی چې په دې سکانو ګردواره ده چې هم دلته د دې مذهب مشر بابا ګورو نانک د خپل ژوند اخري 18 کاله تیر کړي وو. د پاکستان سپریم کورټ به په راتلونکي اونۍ کې د مسلم لیګ رهبر نواز شریف د ضمانت درخواست اوري. د پاکستان ډار مسلمان لیګ کې نواز شریف تر دې وړاندې دوه ځله سپریم کورټ ته درخواست ورکړې چې د ده دو ځله درخواست کړې چې د درخواست اورېدنې شرطونه شرسي. هند ته د افغانستان د برامداد لومړۍ بیړۍ د ایران د چابهار بندر له لارې رسېدلې ده. د ممبئی سمندر غاړي ته د دې مالونو د رسیدو لپاره پرون ځانګړی غونډه شوې ده. په دې مراسم کې یو شمېر هندي چارواکو هم برخه واخیسته. رایټر خبری اجانس وایي امریکا غواړي د مې له میاشتې د ایران د خامه تیلو برامداد 40% راکم کړي او له درآمدونکو هیوادونو یې غوښتي چې یا خو د تیلو واردول کم کړي یا دې بندیزونو ته تیار شي. او د امریکا د بوئینګ 320 ماکس 8 الوتکو الوتنې درولې.
مشال رادیو ته وګورئ سید عبدالحی کاکړ چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دین مای کې هم ساس لپاره یو شمېر کورنۍ او نړیوال راپورونه لرو. خو تر هڅه مخکې زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي سراج جهیر ته وښي.
جنگ روس پانخ پلی ادر یکی وی ده ترکمانستان نا افغانستان پاکستان و هندوستان تا ده گیس ورکولو منصوبه تا پی پکال نیون لسوا پینزن ویم که جوڑکلی شوی وا. خود ترهگری او ناسم و حالات پا جپده که زن پیدا شو او ده لڑکی یوازی ترکمانستان ده خپل حیوات ده ننه ده پایب غزولو کار پیل کرو. ادر یوی پاکستان لطیر دو لسیزو راسی ده گیس لبهران سر مخ ده چی اثر یه ده عام استعمال ده سیزونو پندرخونو که پزیاتوالی پریوته. ادر یوی ده نهی پور په اسلام آباد کې د ترکمنستان او پاکستان د چارواکو ترمنځ د لړکی لوزنامه لاسلیک شو چې پکې ویل دا منصوبه به د کال 2022 پورې سرته رسول کیږي. نو د تیر وختونو پر وړاندې کې دا منصوبه د موجوده حکومت لپاره د یو چیلنج ناکام نه ده او دا به ورله په هر حال کې سرته رسول وي. ادریا اخر کې ویل د سربیره د پاکستان او ایران ترمنځ هم د ګیس پایپ لاین منصوبه د ځن سره مخ ده. خو بل پلو اوس د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت چې بهر ملکی کمپنو ته کومه بلنه ورکړي چې راځي او دلته د ګیس ولټوي. نو که په دې عمل وکړي شو نو هیله ده چې پاکستان به د ګیس له بحران خلاص شي. همدارنګ ایکسپرس ورځپاڼه هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي د ګیس د دې منصوبې له کبله به نه یوازې په پاکستان کې د ګیس به بحران قابو وموندل شي بلکې اقتصاد ته به ترې هم ګټه ورسي او دا ځکه چې د منطقې د هیوادونو خپل منځي مرستې د پرمختګ سبب ګرځي. نو د پاکستان او ترکمنستان خپل منځ کې ښې اړیکې دي. د دې به دواړه هیوادونه ګټې پورته کړي. نوی وخت ورځپاڼه خپل دریه کې وای اقتصادي رابطه کمیټې د راتلونکي روژې لپاره د 2 ارب روپو د پیکج منظوري ورکړي چې یو خګان دی. ادریه وای په کار ده چې حکومت دا پیکج یوازې تر د یوټیلیټي سټورونو پورې ونه ساتي ځکه چې یوټیلیټي سټورونو ته د ولس تک ډیر محدود دی. نو که حکومت په صحیح مانو کې ولس ته فایده ورکول غواړي نو په کار ده چې دا د ټول پاکستان په بازارونو او منډیانو کې عام کړي. ادریه اخري کې وای د دې سره سره به حکومت له پروژه کې د ګرانۍ د خاتمې لپاره هم کوټلي ګامونه پورته کول وي او که
د دې مقصد لپاره د دې ګرانۍ کوونکو پر ضد سخته کاروایی کول هم وي، نو چې له دې ډډه ونه کړي او پکار ده چې د دې لپاره له اوسه منصوبه بندي وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال لډوتا اوګستې نړیوال ټایمز ورځپاڼې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ شو مذاکراتو وروستي پړاو ته کتنه کړې. ملک رایټرز خبري ایجنس په هند کې د ټول ټاکنو مخکې د ځینو ګوندونو لخوا ښځو ته د زیات واک ورکولو او په پارلمان کې د زیاتو چوکیو ورکولو د ژمنو په اړه لیکنه کړې. د دواړو لیکنو مهم ټکي له ظفر خان اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په قطر کې د طالب پلاوی او امریکایي چارواکو ترمنځ له تیرو دوو اونیو راهیسې روانې خبرې کومې واضح نتیجې ته د رسیدو پرته پای ته ورسېدې. دوه امریکایي چارواکو ویلي په افغانستان کې د اوږدې جګړې د ختمېدا په لړ کې ورسره طالبانو ژمنه کړې چې د هغه هیواد خاوره به د ترهګرو کارولو ته نه پرېږدي. دا په داسې حال کې ده چې پسرلی پیلېدونکی دی او په افغانستان کې د جنګ د لا زیاتېدو او د یو بل خونړي کال د راتلو ویره ده. ورځپاڼه لیکي د افغانستان په جګړه کې په تیرو 13 کلونو کې له 1,00,000 نه زیات افغان وګړي او طالبان، له 2,400 نه زیات امریکایان او د نورو ملګرو هیوادونو له زرو زیات سرتیري وجل شوي دي. په ورځپاڼه کې راغلي دي خبرو د وروالي اصل لامل د دواړو خواوو پر یو بل د باور کمی وو او هر غاړي فکر کاوه چې ښایي مقابل لوري له مذاکراتو د جنگ په میدان کې ګټه اخیستل غواړي. بله وجه یې د مذاکراتو په عمل کې د طالبانو ناتجربه والی وو. خو په خبرو کې د طالبانو مرستیال مشر مولا عبدالغنی برادر ګډون دغه ستونزه تر ډیره حده حل کړه. په مخکې وختونو کې به د طالبانو مذاکراتي ډلې په پاکستان کې له خپلو مشرانو په ځینې نقطو مشورې اخیستې، خو د مولا برادر په حضور کې دغه ستونزه نه وه. بلخوا رویټرز خبري ایجنس لیکي د هند اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند کانګرس ښځو ته د کار ورکولو ژمنه کړې. د ګوند مشر راهول ګاندي د چهارشنبې پر ورځ ویلي که په راتلونکي میاشت کې پیلېدونکي ټاکنې وګټي ښځې به په دندو وګماري. همداراز د ختیځ هند دوه غټو ګوندونو هم په پارلماني سیاست کې ښځو ته د زیاتو چوکو ورکولو اعلان کړی دی. ایجنس لیکي د دغو ګوندونو لخوا د ښځو د پیاوړتیا او پرمختګ په موخه اعلانونو د هند وزیر اعظم او د هند د خلکو ګوند بی پی مشر نریندر مودی او په نورو لویو ګوندونو فشار زیات کړي چې ورته اعلانونه وکړي. د ډیموکراسۍ د ودې خپلواکي ادارې انټر پارلیمنټری یونین د ورستۍ شمیرې لمخې هند ښځو ته په پارلمان کې د برخې ورکولو په کتار کې د 193 هیوادونو له جملې په 101 کم 50 نمبر دی. په دې درجه کې هند د ګاونډیو هیوادونو پاکستان، بنگلاديش، بوټان او افغانستان شاته دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته هغه وکستې. امریکای د بشری حقوقو په اړه په خپل راپور کې د روس، ایران او دغه راز د پاکستان دننه د بشری حقوقو د سرغړونې په اړه یو راپور خپور کړی دی چې تفصیل یې د صدیق د محمد شیبر په دې راپور کې ورو.
د راپور لمخې ایران په خپل خاوره کې یو شمېر کسانو ته داسې سزاوي ورکړي دي چې له نړیوالو اصولو سره سمې نه دي. خلک وشلي، له قانوني اصولو پرته نیولي، تری تم کړي دي او شکنجه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون چې کله دا راپور وړاندې کاوه، ایران یې د بلګې په ډول یاد
کړ.
هیله مې دا وه چې ووایم په دې سژني راپور کې د نړۍ په هیوادو کې د بشري حقونو وضعیت لایب خالي و او ښه سوی دی، خو داسې نه ده. مثلا په ایران کې تیر کال رژیم 40 تنه ووژل. په زرګونو کسان یې چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوله پرته له محاکمې ونیول. رسنۍ یې د مظاهرو د خبر له ورکولو وګرځولې. دا د هغې بې رحمۍ ادامه ده چې د ایران رژیم له 4 لسیزو راهیسې د دې هیواد پر خلکو تحمیل کړی ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې د افغانستان بل ګاونډی پاکستان هم له بشري حقونو څخه په 2013 کال کې په جدي سرغړونو تورن شوی دی. د راپور له مخې په پاکستان کې په 2013 کال کې خلک له قانوني اصولو پرته وژل شوي، شکنجه شوي، نیول شوي، زنداني شوي دي. همداراز په دې هیواد کې د بیان پر ازادیو محدودیتونه وضع شوي دي چې په دې ترڅ کې مطبوعات او انټرنیټ هم شامل دي. د افغانستان د بل گاونډي ترکمنستان په برخه کې بیا پوراپور کې پر دې انتقاد شوی دی چې په دغه هیواد کې خلک شکنجه شوي، غیر قانوني توقیف شوي، د سیاسي مخالفت له امله زنداني شوي، فساد پکې پراخ دی او نه پکې آزاد او شفاف انتخابات شوي او نه هم ادیانو ته ازادي ورکړل شوې ده. همداراز پر غونډو او لاریونونو بندیزونه لګېدلې دي. په دې کلنی راپور کې د سیمې د هیوادو په ترڅ کې د روسیې په اړه راغلي دي چې د دې هیواد چارواکو یا له بشري حقونو څخه سرغړونه کړې او یا یې هم برخه پکې اخیستې ده. په راپور کې په روسیه کې له قانونه پرته قتلونه یاد شوي، د خلکو ترې تم کېدو ته اشاره شوې، له قانون پرته د خلکو د نیولو خبره شوې او ویل شوي دي چې په روسیه کې د بیان ازادي ځپل شوې ده. له روسیې بهر د سرغړونو په لړ کې د اوکراین کریمیا ټاپو وسمه یاده شوې ده چې روسیې اعلان کړی ده. د روسیې متحد هیواد بلاروس هم له بشري حقونو څخه پر سرغړونو تورن شوی او پر راپور کې راغلی دي چې په دغه هیواد کې خلک شکنجه شوي، په غیر قانوني ډول زنداني شوي او له قانوني چوکاټونو د باندې د خلکو پر شخصي حریم تیری شوی او د بیان پر ازادیو محدودیتونه لګیدلې دي.
د مشال رادیو د پنځم بی یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
سندرې جادوګری
په لس نیمه بجو،
قبایلی سیمې د بدلون په لور
په یو نیمه بجا،
تاندې هیلې
په پا کم دوه بجو،
د مشال پنوم
په دوه بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په دوه نیمه بجو،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو،
روښانه مستقبل
په پا کم سلورو بجو،
هارون باچا هنری ګړې
په سلورو بجو.
مشال رادیو ته غوښتل د مې مخکې تاسو د مشهبر راپور اوریدو. دغه راپور د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر کړی چې د 2013 کال د بشري حقوقو په اړه باندې وو په نړۍ کې، او سم راځي ته چې د افغانستان په خوست کې د ګوربزو او نورو قومونو ترمنځ د ځمکې پر سر اتیا کلنه لانجه حل شو. د خوست قومي مشران وایي په یاد ولایت کې د ځمکو او غرونو پر سر قومي لانجو او داوو د خلکو ژوند، اقتصاد او امنیت لګواخ سره مخامخ کړی دي. بل لوري ته ځایي چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې یې 15 لوی او وړې لانجې تشخیص کړي او د حل لپاره یې هڅه کوي. تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې وو.
یاد لانجه چې د ولایتي ادارې لخوا د قومي مشرانو له ترکیب څخه د جوړ شوي کمیسیون په واسطه حل شوه، دواړو لورو د جرګې پر وړاندې اعلان شوې فیصله قبول کړه او دا روغې په راتلونکي کې د جګړو او نورو لانجو د مخنیوي لپاره یو ښه ګام وباله. د شمال د نوروزی یو تن قومي مشر حاجي ظفر خان ویل
چې کوم وخت مونږ اتیا او په سلو په 90% کې که مونږ ته نقصان ده، دا هم نقصان بیا مونږ د نوروزی کوم ومنله دا فیصله خو په خوان سره
شمال نوروزه پری څوزره په خپل کې جګړې کړي. قومي مشر شیر احمد ګربز وای په دې لانجې تر اتیا او کلونو ډیره مدته تیره شوې ده.
دا غلنجا چې دوه تقریبا یتیا نه تر 15 کلې پرې کیږي چې د ګربز د نارضای ترمنځ و. دا ډیره شاد زکه چې رضای ګورباز چې دی دا دوه سره لکه دوه ورونه ای دوه ورونه په منځ کې لنجار ایز ډیره شاد زکه چې ګورباز نه رضای په خپل منځ کې دوستۍ لري، خپلوي لري، ملګرتیا لري. دا داس دوله کده یو کیر لنجا چې حل شوی دا سن دوله کید کومې فرمان چې لنجا حل شوی وي.
خوست وادي حلیم فدایی چې په دې پوسټ له ګمارنې لالک وخت لري وای چې تر اوسه په یاد ولایت کې د قومونو او خیلونو ترمنځ 15 لوی اوړی لنجې تشخیص کړي چې حل اول له پاره به حڅي وکي.
خوست ولایت کې تر اوسه پوری چې ما راټولې کړې دي او 15 داسې شخړې د قومونو ترمنځ موجودې دي چې انشاءالله یو په یو به حلو. د نصرالدین او بورخیلو د ګربزو دوه قومونو ترمنځ پیغمانی موم دغه دوه میاشتې کار کړی دی او انشاءالله ډېر زر به د دغه ستونزې د حل خبره هم واوري.
قومي مشر حاجي رسول محمد خان تلای وای چې قومي لانجې د خلکو د امنیتي او اقتصادي ستونزو او مرشوب له عمل شوي او د حالت خلک ستړي کړي دي.
د دې تاثیرات نه یوازې د قومونو ترمنځ بلکې په امنیتي وضع باندې ژور تاثیر لري، اقتصادي ستونزې منځته راوړي، حتی ځنې مرګ ژوبله پکې منځته راځي. خلک دغه نه وختین
ستړي دي ته خلک د کوشش کې د ستونزې باید حل شوی وای.
خوست چې یوه قومي او دودیزه ټولنه ده، ډیری قومونه یې په خپلو کې د ځمکو، غرونو، غونډیو او دښتو پر سر له لسګونو کلونو راهیسې دعوې او لانجې لري، او دا لانجې ځینې وختونه د وسلوالو نښتو او مرګ ژوبلو لامل شوي دي. که څه هم د افغانستان د موضوع قوانینو په رڼا کې دا ډول ځمکې دولتي ملکیتونه بلل کېږي، خو د ناامنیو او په وروستیو څلورو لسیزو کې د سیاسي نظامونو د کمزوریو له کبله اوس یې ډیره برخه د ځایي اوسیدونکو او زورواکو لخوا لاندې شوي، او حتی زرګونه کورونه او نورې پخې آبادۍ پکې جوړې شوي دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغو سپو اورېدای شئ. منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز، لنډې څپې 2110، 15,000، 13,580، او 1,380 کیلو هرتز.
مشال رادیو ته اوګستی اردوونکو د ننګرهار چارواکي وایي چې د جلال آباد ښار به د یو هوکړه لیک پر بنسټ د بدخشان ولایت له فیض آباد او د ازبکستان هیواد له بخارا سره په اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو برخو کې ونښلول شي. دا څرګندونې د ننګرهار او بدخشان ولایتونو یو شمیر مسؤلینو د چهارشنبې په ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې وکړې چې تفصیل یې د مشال رادیو خبریال باز محمد عبید راکوي.
د ننګرهار ولایت اداري او مالی مرستیال تمیم عارف مومند په دې غونډه کې وویل دا هوکړه لیک به په جلال آباد او فیض آباد کې د شته فرصتونو په رڼا کې خپلې چارې مخ ته وړي، سو په دې وتوانېږو چې د شته فرصتونو پر بنیاد جلال آباد له فیض آباد او بخارا سره په اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو چارو کې ونښلول شي. دی وای
ننګرهار ترانزیتي موقعیت لري، اقتصادي ظرفیت لري، څنګه کولای شي چې د دې څخه بدخشان برخمن شي؟ بدخشان هم یو تورستي یا سیاحتي ولایت دی. په راتلونکي کې پلان دا دی چې باید د چین سره د ورېښم لار ورغول شي چې ننګرهار دغه موقعیت څخه ګټنه ترلاسه کړي. غواړو چې د جلال آباد ښار د ازبکستان د بخارا د ښار سره وتړل شي.
لیکوال او ژورنالیست شیرشاه هم درد وویل په ننګرهار او بدخشان کې شته فرصتونه هغه وخت ګټور تمامېدی شي چې د دواړو ولایتونو خلکو ته د پریزنټیشن په ورکولو سره فرصتونه تشریح کړي شي.
د بدخشان خلکو ته دعوت ورکړ شي چې دلته دا فرصتونه ورته تشریح شي او هغوی وهڅول شي چې په دې ټولو عرصو کې پانګونه وکړي. فیض آباد کې باید یو ریسرچ او تحقیق وشي چې فیض آباد کوم فرصتونه لري د صنعت په برخه کې، د تجارت په برخه کې، او بیا جلال آبادیان هلته دعوت شي او هلته یو پریزنټیشن ورته ورکړ شي، فرصتونه ورته وښودل شي چې په دغه فرصتونو کې تاسو کولی شئ سرمایه ګذاري وکړئ.
د جلال آباد ښاروالۍ د ښې حکومتولۍ امیر سید همایون غریب مل وایي د جلال آباد ښاروالۍ د ولایت له مقام سره په ګډه یوه کمیټه جوړوي چې بیلابیلې ادارې به په ګډه پکې په اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو چارو کې ونډه اخلي او لښته فرصتونو به ګټه پورته کوي.
ښاروالۍ د دغې هوکړه لیک د فعالولو دپاره د ولایت مقام سره په ګډه باندې د یو کمیټې په جوړولو باندې کار کوي چې په هغې کې به بېلابېلې ادارې شاملې، هر اداره خپله ځانګړې هغه چارچوب لري او د هغې له مخې نه به ورته کار کوي.
د ننګرهار چارواکي په داسې حال کې له بدخشان او ازبکستان سره په اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو چارو کې د ګډې همکارۍ لپاره کمیټه جوړوي چې د تیرو اوږدو کلونو راهیسې د ننګرهار هوایي ډګر د بهرنیو ځواکونو تر واک لاندې دی چې هیڅ ډول ملکي او غیر ملکي الوتنې ترې نشي کېدای. خو د ننګرهار چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د نوي ملکي هوایي ډګر د جوړېدو لپاره مرکزي حکومت هڅې پیل کړې دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال نړیو ته غوښتل چې اوریدونکو د پاکستان په سر خار اسلام آباد کې د فنا کېدو له خطر سره د مخامخ هنرونو د روزنې ملي نندارتون دوام لري. د نندارتون مخه د ورکېدو له خطر سره مخامخ هنرونو او لاسي صنایعو ته وده ورکول دي. تفصیل د احمد شاه اعظمي په راپور کې ورو.
د پاکستان په سر شار اسلام آباد کې د فنا کېدو له خطر سره د مخامخ هنرونو درې ورځنۍ ملي نندارتون د مارچ پر 12 پیل شو. د نندارتون موخه د فنا کېدو له خطر سره مخامخ هنرونو او لاسي صنایعو ته وده ورکول او ډاډګرنه ده. ځینې ګډونوال په دې اړه له مشال راډیو سره خپل تاثرات شریکوي.
زه د پېښور نه راغلی یم د لوګ برسې دپاره سیل کولو دپاره چې دلته کم قسم خلک دي، کم قسم هنرمند دي چې خدای پاک پروردګار دي هغوی له ترقی ورکي. کم سړی چې لاس سره کار کوي، ښځې دي دلته بیل بیل ځیونونه دلته راغلي دي، دلته خپل هنر ښی لګیا دي. ښځې هم رالې، ماشومانان هم رال، اسکول ماشومانان هم رالو، دلته ډېر ښایسته انجوای وکړو.
زمانه مشهد بیگم د شهر پښتونخوا سره مې تعلق دی. نن په اسلام آباد کې په لوکورس کې دا یو ایگزیبیشن لګېدلی دی. چې په دې ایگزیبیشن کې د پاکستان د مختلفو حصو نه هغه هنرمند خلک راغوښتل شوي دي چې د هغوی په لاسونو کې یو ډېر ښه هنر دی او هغوی ښایسته ښایسته شاهکارونه چې کوم دي هغه جوړوي. لکه دا مونږ چې کوم پوسټال باندې ولاړ یو او زموږ د قصهخانې بازار چې کوم دی د هغې د پیتلو چې کوم مشهور زموږ یو تاریخي کار دی هغه دلته کې ډسپلی شوی دی. نو د دې پروګرام مقصد هم دا دی چې دا قسم هنرونه چې کوم ختمي دي نو د دې خلکو سره مرسته وشي، د دې کار مشهور شي او دا یو ځل د دنیا نظر ته بیا راوړي چې او د دې خلکو روزګار هم نه صرف جوړ کړی شي بلکې دا زموږ بچ د روایاتو کوم دا ښایسته ښایسته هنرمند خلک او د دې دا ښایسته ښایسته کارونه زموږ د روایاتو ریښه ده. د دې د سروایول لپاره هم چې کوم دی بنیادي توګه باندې کار وکړي.
د لوک ورسې تر انتظام لاندې د نندارتون کې د پاکستان د بیلابیلو سیمو هنرمندان برخه اخلي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخسي. په تاندې هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
مشال راډیو ته وګورئ. اردوونکو په پاکستان کې داسې لکونه ماشومان دي چې عمرونه یې د لوبو دي خو بې وزلۍ ورته د کور خرڅ پوره کولو پیټې ورپشا کړي. دا ماشومان د خلکو په کورونو او په خارو بازار کې په کمو پیسو مزدوري او مشقت کوي. یاسر واسف د پنجاب په راولپنډۍ کې په مستری خانه کې کسب زده کوي او کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوي. په مصري خانو کې ماشومان اکثره د استادانو لخوا د تشدد ښکار کیږي خو یاسر واسف خوشبخت دي. تفصیل د عبدالحی کاکړ په دې راپور کې ورو.
پنځلس کلن یاسر هر سهار دکان خلاصوي او تر ماښامه لګیاوي خرابي ګاډیانې جوړوي. خدای وازی یاسر نه بلکې د پاکستان د هر وړوکی او لوشار د اډو په مسترخانو کې د د عمر په لکونو ماشومان کارونه کوي. یاسر د پندشار د پیرودای اډې په یو مسترخانه کې کار کوي. د دې اډې زیاتره مسترخانه د پښتنو دي. یاسر شوق نه بلکې غربت د کار ته اړ کړی دی.
مونږ مجبوری دا دلته راغلم، زما دلته درې کاله وشو چې راغلم. لار مې منډای کې کار کوي، ریڑا چلای مونږ غونډ لین دین دي دي جنا زمونږ روان دي. دلته نه مونږ کاری مر کوو او هر څه د دې ځینه چلو نظام زمونږ د دې ځینه زمونږ غریبي ده زمونږ دا استاد دی استاد هم خو استاد دی نه راله والله کوي نه کنځلې ډېرو استادان مونږ لیدلي دي چې کنځل یې هم کوي وال هم کوي او مونږ بس دونه 200-300 روپۍ راکوي زمونږ ګزاره او لین دین پرې روان دي.
دیارلس کلن آصف هم له یاسر سره په دکان کې کار کوي. په پېښور کې تر پنځم سبق ویلی خو د پلار مړینې او غریبۍ له سکوله مستری خانی ته رسولی.
زما دا خواهش و چې زه به سکول ووایم فوجي به جوړ شم فوجي نه ډاکټر به جوړ شم او مونږ سره پو گنجش نو پلار مړ شو او مونږه دوه ورونه یو خور ده او اوس زه دلته راغلی یم او دلته ستا سره کار کوم او زما خواهش ده زه د مستریانو چل یاد کړم استاد مونږ له هر چم راکړي.
د ګاډو او لاریو اډو په مستریخانو کې زیاتره ماشومان د استادانو له خوا د وهلو ټکولو او جنسي زورونو شکایت کوي. خو یاسر او آصف خوشبخت دي چې له داسې استاد سره شاګردان دي چې د دوی په وینا برخورد ورسره ښه دی. د دوی استاد ولی خان وایي ځکه له شاګردانو سره ښه کوي چې په خپله په ماشومتوب کې استادانو وهلی ټکولی وو.
خپل دکان ما سره د څلور شاګردان دي د دې سکول وسایل نو دي اوس کار شوق چې زک من کار یې زکو زکه دکان ته راغلی زه ورته کار یې زکوما رو ټایم په ټایم مرګم رو ټایم خا خوري بوټان څه په کار یې زه ولالم کپڑے ملالم اختر کې ولا خرچه مرچه ورکوما او خرچه مرچه چې کوم دا 150 روپے ولا خرچه ورکوما یو شاګرد لا ما دا غوندو استادان دا میسج دی چې یار شاګردان باندې خیال وکړي سختی و نه کوي
لگا وخیر وخیر پاکستان کی پا مستر خانو کی دا کارکون کو ماشومانو کرا شمیرانا دا معلوما خود دا حواد دا شماریاتو مرکزی ادارہ فیڈرل بیرو آف سٹیٹسٹکس تیر کال دا کارگرو ماشومانو تعداد ات دیرچ لکا یاد کردی مو.
بیا هم پښتانه ماشومان د ش سباون په هیله
کتاب تل پر یو دنیا خلاص کی
ما خو په لسم کې سواد بورډ تاب کړی دی
زه پولیټیشن نه لیډر جوړېږم
خو آیا دې ماشومانو ته سمه پاملرنه کیږي؟
مور او پلار شیره د دې ټولو یو کردار دی څنګه به په ماشومانو باندې نظر
ساتل جوړ ته سکول ریکنسټرکټ کو.
د ماشومانو لپاره ځانګړې خبرونه سباون د هرې چهارشنبه په ورځ د مازدیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې اتوار په ورځ غرمه 12 بجې له انیسا اجمل سره.
مشال رادیو ته او غوږی ستوریدونکو د دې غړي اخیری شیبو ته رسیدلی یو. په اخر کې د بختیار خټک په کې دغه سندره او روخو مشال رادیو خبرونه دوام لري. تاسو له مشال رادیو سره اوسئ.
باندے کتا دی دوڑا چشمان دے محبوبا گلدانا ری توبہ توبہ گلدے پزل سترگی توری او جادوگری سترگی توری او جادوگری گانی مجنون ہندے باوالے گرزے داما توبا توبا گل دے پزل سترگی دسری پانا دی توری سترگی دسری